אמריקה רג רדיו אשנע
אשנע רדיו
אשנע רדיו רדיו אשנע
סדאי السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم اوس دلته په واشنگټن کې د ورځې 12:00 بجې دي په افغانستان کې د ماخام 9 بجې کیږي د دې سات د مهمو خبرونو غټه کې وایي
حکومتي چارواکي وایي چې وسلوالو ځواکونه د قندوز د خار ځینې برخې نیولې دي خو په خار کې جګړه روانه ده د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې 15 طالبان وژل دي ایران وایي چې د مینا په غمجنه پیخه کې 1,400 اتباع مړه شي وو او متحده ایالاتو جاپان ته د امریکا د سمندري پوځ یو پرمختللې جنگي کښتۍ لیږلې ده
نن د پنځشنبه ورځ ده د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې اوله ده د پروګرام په دې برخه کې به راپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو او نن شپه د آشنا ټیک په پروګرام کې په افغانستان کې د عامه کتابتونونو او بریښنایي کتابتونونو په هکله خبرې کوو کولای شئ وروسته پروګرام ته ټلیفون وکړئ اوس زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایي
چارواکي وایي چې حکومتي ځواکونه تیر شپه ناوخته د قندوز ښار ته ورننه وتل او طالبان یې مجبور کړل چې په شا ولاړ شي مګر د اسوسیټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د حکومتي چارواکو د اداګانو باوجود اوس هم هلته جګړه روانه ده لږ مخکې په سیمه کې زمونږ خبریال ګلرحیم نیازمن موږ ته په دې اړه داسې وویل
افغان ځواکونه د قندوز د ښار ځینې برخې ونیولې او پولیس د ښار مرکزي چوک ته ورسېدل د طالبانو سپین بیرغ چې د چوک په سر باندې ودرول شوی و هغه راښکته کړل شو او په ځای باندې د افغانستان بیرغ وځړول شو هغه ځایونو کې چې طالبان لا هم مرکزونه نیولي د ښار په مختلفو برخو کې د غرب لور ته د سپینزر شرکت تر څنګ د خار په منځ کې د ملي امنیت په دفتر کې او همدارنګ د بيدینی سرحد د ډاکټرانو په شفخانه کې او په حیدری روغتون کې طالبان موجود وو د شرق د لوري نه طالبانو بیا حمله راوړه د کندوز خارې مرکزی چوک ته ځانونه راورسول
لبلې خوا د افغانستان د پارلمان رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په کابل کې خبري اعلان تول چې حکومت ځواکونه مخ په وړاندې حرکت کوي خو هغه په مشخص ډول ونویل چې ښار له طالبانو نه نیولې دی او کنه د ولسي جرګې رئیس ویل چې په ښار کې اوس هم د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او د شیرخان بندر او د امام صاحب ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده ابراهیمی ویل چې د برېښنا او اوبو جریان قطع شوی دی او زیات شمېر کورنۍ د امام صاحب ولسوالۍ سره نږدې په یو ځنګل
سپینمانه وایي چې د افغانستان حالات به زمونږ په تګلارې اغیزه ونه کړي سپینمانه وایي چې په قندوز کې د روانو جګړو په هکله د افغانستان امنیتي حالات ساري او امریکایي قواوو خپلو افغان متحدینو سره د دهشتګرو په ځپلو او د امنیت په ټینګولو کې پراخې مرستې کوي د سپینمانه نطاق جاش ارنس دا هم ویل چې په افغانستان کې د امریکا تګلارې او پوزمی ژمنې او تعهدات د افغانستان د حالاتو تر تاثیر او اغیزې لاندې راتلی شي دا وخت شاوخوا 10,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پراته دي چې د ماموریت اصلي بنیاد د افغانستان د قواو روزنه او سمبالول او ملاتړ دی ارنس پرون د چهارشنبه په ورځ ویل چې متحده ایالات به د جمهور رئیس اشرف غنی او د افغانستان د حکومت سره له نږدې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او خپل نورو نړیوالو انډیوالانو نه به هم دا ډاډ ترلاسه کړي چې خپل مرستې جاری وساتي خو د سپینې ماڼۍ نطاق د قندوز سقوط ته په اشاره ویل چې د افغانستان په باب د امریکا تګلاره د یوې پیښې له امله بدلون نه مومي امریکایي قواوو تر اوسه په قندوز کې شپږ وارې په طالبانو هوایي بریدونه کړي دي د قندوز ښار د بیرته نیولو لپاره امریکایي الوتکو د دغه ښار څنډو کې شپږ وار بمباري وکړې خو امریکایي ځواکونو د حکومت په غوښتنې د قندوز په ښار بمباري نه ده کړې
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نورې په زابل کې یو پولیس په یو پوستې کې په خپل ملګرو ډزې کړې دي څلور پولیسان یې وژلي دي د زابل د پولیسو یو چارواکي امریکا غږ ته وویل چې د سیمه ییزو پولیسو په یو پوستې کې یو تن په خپل ملګرو د شپې ناوخته ډزې وکړې څلور ملګری ویشتل او لوسو سره وتښتېده. درې کسان په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پاکستان پوز ویلی دی چې د هوایی قواو جنگي الوتکې د افغانستان له پوز سره سیرمه د شمالي وزیرستان د تخیلو په کلی کې د طالبانو پټ ځایونه بمباري کړي دي. د پوز یو رسمي بیانیه چې نن د پنځشنبه په ورځ خبره کړې ده وایي لږ تر لږه 15 تروریستان وژل شوی دي. د تخیل سیمه د حقانی د شبکې پورې مربوطو وسلوالو جنگیالیو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. له همدغه ځینه یې څو ورې په افغانستان باندې مرګانی حمله کړې دي. د پاکستان پوز په قبایلي علاقو کې دا وخت د 1,70,000 نه زیات عسکر او ملیشا چولې دي او ادعا کوي چې د 2014 کال د جون نه تر اوسه پورې 3,500 وسلوال کسان وژلي او په مقابل کې 1,500 عسکر له لاسه ورکړي دي.
دا واشنگتن دی. د ایران د حج او اوقافو اداره وایي چې سږکال د حج په دوران کې په مینا کې 1,400 ایرانی حجیان مړ شوي وو. ایرانی چارواکو د لومړي ځل لپاره د وژل شوو کسانو شمیر نن خپور کړ او د مخکینی شمیر نه 2 چنده زیات دی. یو شمیر ایرانیان اوس هم ورک دي. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې لږ تر لږه 798 حجیان د مینا په ټیل ماټیل کې مړ شوي وو چې زیاتره ایرانیانو. ایران د دغې پیښې په اړه د سعودي د پولیسو په غاړه چولی او وایي چې د پیښې په وخت شاوخوا سړکونه تړلي وو. تقریبا هر ورځ په تهران کې د سعودي عربستان د سفارت مخې ته خلک احتجاجي مظاهرې کوي. خو د سعودي او ایران دولتي مامورانو په نیویارک کې د چهارشنبه په ورځ غونډه وکړه او د وژل شوو کسانو د مړو د ور حواله کولو په باب موافقه حاصله کړه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سعودي عربستان ته خبرداري ورکړې چې مړي ژر تر ژره ور حواله نه کړل نو ایران به د هغه په وینا د سعودي عربستان په ضد ډېر کلک اقدام وکړي.
د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویلي دي چې فلسطینیان له دې وروسته ځان د هغو موافقو پابند نه ګڼي چې له اسرائیلو سره یې د ناروې په پایتخت اوسلو کې په 1993 کال کې لاسلیک کړی وي. ښاغلی عباس په خپله وینا کې په نړیوالو باندې غږ کړی دی چې په اشغال شویو سیمو کې د فلسطینیانو ساتنه وکړي. محمود عباس داسې وویل:
فدولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة
موږ همدې ځای نه اعلان کوو چې فلسطینیان نشي کولی چې دغه موافقې درناوی وکړي او اسرائیل باید د یوه اشغالګر قوت په توګه په نیول شوو سیمو کې ټول مسؤلیتونه سرته ورسوي.
محمود عباس اسرائیل په دې توران کړ چې د وسلو د موافقې د غوښتنې په خلاف فلسطینی بندیانو له خوشې کولو نه ډډه کوي او لویدیځ غاړه کې او هم په ختیځ بیت المقدس کې د ناقلو یهودو آبادولته دوام ورکوي.
لبلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې همدا وخت لګیا دی د بلګل ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کوي وایي چې د فلسطینانو پلان به بریالی نه شي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. روسیه وایي چې نه یوازې دا چې په سوریه کې به د اسلامي دولت داعش په خلاف هوایی بریدونه کوي بلکې په نورو ډلو به هم هوایی بریدونه وکړي. د روسیې د جمهور رئیس نطاق ځان د لومړي ځل لپاره نن دا ومنله چې په سوریه کې د داعش نه علاوه د سوریه د حکومت په نورو وسلوالو مخالفانو باندې هم حمله کوي. روسیې د چهارشنبه په ورځ په سوریه کې هوایی بریدونه پیل کړل او د دفاع وزارت ویل چې 40 هوایی بریدونه یې کړی دي. په دې بریدونو کې د داعش د قومندې یو مرکز او یو وسلتون له منځه وړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون د چهارشنبه په ورځ ویل چې احتمال شته چې په سوریه کې د روسیې هوایی بریدونه په داسې سیمو کې شوي وي چې هلته داعش موجود نه وي.
د متحده ایالاتو سمندري قواو د خپل تر ټولو پرمختللي الوتکه جاپان ته لیږلې ده. دا پرمختللي جنگي کښتۍ مکنه واړم. د متحده ایالاتو سمندري پوز تر ټولو پرمختللي الوتکه وړونکي کښتۍ جاپان ته لیږلې ده. دغه پرمختللي جنگي کښتۍ لیږل د دې خبرې وروستۍ نښه ده چې د واشنگتن او ټوکیو ترمنځ نظامي اړیکې ورځ په ورځ ژورېږي. د امریکا د سمندري قواو نمت دوله یوس رونالډ ریګن الوتکې وړونکي کښتۍ عملیې ته جاپاني چارواکو نن د پنځشنبه په ورځ د یوکوسوکا په بندر کې هرکلی وویو. په هغو مراسمو کې چې په دې مناسبت جوړ شوي د امریکا د سمندري قواو سیکرټر ری محبوس په خپل وینا کې وویل چې د دې کښتۍ موجودیت څوک له پامه نشي غورځولی. د یوس رونالډ ریګن الوتکې وړونکي کښتۍ یو له هغو لسو جنګي کښتۍ نه ده چې دا مهال د امریکا په سمندري پوځ کې فعال دي.
په داسې حال کې چې دوه وغټو بحرانونو د اروپای اتحاد بنسټونه لړزولې دي، د اروپای هیوادونو د 28 د بلاک راتلونکي د پښتنې لاندې